په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری حمل د میاشتې 22مه چې د 2020 کال د اپریل له 18 سره سم ده. د ازادي راډیو د سهارنی خبري مجله ظفر بازاهر درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجله کې دا مطالب لرو: افغان ځوانان وایي دوی ته باید د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې ځای ورکړل سي.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کېږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل سي او ګډون ولري.
له طالبانو سره د افغان دولت احتمالي هوکړې وروسته به د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د هند رول همداسې پاتې سي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي یا ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل سي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کېني.
د ژوند پرنګونو کې اوري
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلارې مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د میرمنو لپاره خصوصا مرسته وکړم.
دا او نور وروسته خلومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور پر کور د ګزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګزارن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګزارن د لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه او همداراز په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغلی راسخ وایي د ګزارن ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې و چې دغه په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګزارن ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیره جمعه پای ته ورسید. په دایکنډي او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلې دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پیښه کې چې د وری یا حمل پر اومه سبې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. خو د مارچ له 13 تر 19 یې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تېره اونۍ ویلي و چې د خوست په صبریو، باک او ځاځي میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقاني شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
فعالیت در شورای
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنز د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبر وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د والی ویندوی دغه تحسن په دې ولایت کې د خوړو او نورو موادو د بایول وړېدو سبب سوي. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 15مه په اور لګیدنه کې زیانمن سوي د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والی ویند اتاولا خوګېڼي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پرېکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف سوې ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولینو او یو شمېر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول ګڼډې وړونکي تګ راتګ ونه کړي. هغوی چې سرغړونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږغله ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پیښه په پاګور ښار کې شوې ده. راپورونه وایي که څه هم پیښه د جمعې پر ورځ شوه خو د تلفاتو خبر یوه ورځ وروسته ترلاسه شوی دی. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکي حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستې او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي له هغه وخته چې پوځ واک ته رسېدلی په دې هیواد کې لږ تر لږه 900 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجه د مخنیوي لپاره د اروپا له ځانګړي سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره ترسره سوی چلند وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په یوه لیک کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خپور سو له الکسی ناوالني سره چلند د شکنجه د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل سو. په لیک کې راغلی چې روسیه هم د اروپایي شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یوه غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای سوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل سو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2021 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیاردو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیا پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د یوې غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28.1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.1.
خبرونه ته ځل بیا شرغلی د ازادي رادیو سهارنی خبرې مجلوري. د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي غوښتنه وکړه چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیلزاد چې پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې وکړې. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د استانبول غونډې لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یکشنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استانبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. د دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې ترڅنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. موږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کېږي یا هم په ترکیه کې راتلونکې غونډه چې دا د افغانستان سولې په تړاو په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکې غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده شوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې د تحقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي او کله چې هلته تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې توقف او د اوربند تامین دی او په نور موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څېړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
خبره د افغانستان د سولې د هغه چې یوازې افغانستان نه بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغیزمنې دي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاسیون د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان سیاست سره تړلی بولي. دوی وایي د هندوستان پالیسي د افغان سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت په سیاسي ډګر کې د افغانستان لارې د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندي کړې دي. خو دوی بیا له اقتصادي اړخه هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. زما همکار په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی.
هندوستان د ستراتیژیک او سیمه ایز ملګری په توګه د افغانستان په بیا رغونې د وسلوالو ځواکونو په روزنې د اوبو او برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تېر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیاته مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی که نه. امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر خرول لوبه ولای دی او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلاوی کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وی چې او کچیر ته راتلونکي داسې شي چې کچیر ته دغه ډیل یا په دغه شکل وشي چې ډیر ونده په نحوی ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرام کینی.
ښاغلی احمد زی زیاتوي کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کېږي باید ټول اړخونه تر څار او څېړنې لاندې وي. خو آیا هندوستان په رښتیا هم د افغانستان د قضیې یو له مهمو لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شنونکو په باور هندوستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د دوی د تحلیلونو له مخې هند د نړۍ او سیمې د یو اقتصادي او نظامي قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي، سیمه ایز امنیت، سیاسي، نظامي، اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه شنونکو د شننې پر بنسټ هند د نړۍ د ګڼمیشتي هیواد په توګه د اوبو، برېښنا، ګاز او طبي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ټولو ارزانه بازار او د پنګونی فرصتونه په افغانستان او مرکزی آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د 3 تریلیون ډالر په ارزښت معدنونه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو په کچه د طبیعي ګازو، تیلو او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غنی لرونکي هیوادونه دي پولې لري چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ایزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشارې سره وایي هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان دپاره که چیرې مونږ هند او پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان سیاست د افغانستان دپاره متضاد واقع شوی ده. یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده، او برعکس که چیرې مونږ د هندستان قضیه را منځته کړو نو مونږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د مونږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې، یا نو د هند دپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کیدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږ رشد او انکشاف د پاکستان دپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستاني چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوری کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو 2 کلونو کې په ځلونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاصه راډیو اوري دوستانو، اوس بل اسمت تاروان خواورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بزنس ستاندرد ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ په قول لیکلي چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورځپاڼې له مخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځالې نه بدلیږي، او له دې هېواده به پر امریکا او متحدانو یې د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکي په قول لیکلي چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علي په قول ویل شوی چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15,000 ټنه غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1,500 ټنه غوړی صادر کړي. رضا علي دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتېده منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیزي، او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالایی میل ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتېده خبرې کړې دي.
اوس په ورسو د غزنی ولایت ته چیرې چې په دې ښار کې ښاروالۍ یو شمېر غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وې. د دغو چپه سوو غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي، د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته کېږي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې اورو.
جمعه خان چې له بنجاره ماله ډکه غرفه یې ښاروالۍ نړولې ده فریاد کوي. دی وایي ښاروالۍ ته میاشتنۍ قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سے کومه تعارف ده کومه پیسې ده تر بل دې 1500 وزيات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیرې ولارسو زسه دا کار ونه کوم ته ما ورته پرې نه دي ز څوک وښ کوم څوک ملکم کوم کار زو کوم په دې وطن کې بل څه ویني سسته خو ته ورسه په لکه ته ورسه په زراو کاریګر ولاړ کار نه ورته پیدا کیږي.
دا شنبه پورت شاروالی په غزنی شار کې د لبی دریا په سیمه کې 14 غرپې په داسې حال کې چپه کړې چې لمالو نوډه کې وي. دا دغه چپه سوه غرپو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ. اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالو نوډه کې غرپې ورنړولې دي. دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفي او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی. د زیاتوي دلته د مور او میرې سلوک کیږي. دا ځینو کسانو غرفې نړول کیږي او د ځینو پاته دي. زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی. دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم. د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده کور راپسې دی خو هېڅ یې ونه منله.
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري زموږ یې له منځه پورته کړي دي. تاسو یې په خپله وګورئ که موږ ملامت یو تاسو وایست. دلته راغلو فریاد مې ورته وکړ هیچا مې فریاد وانه ورېده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په سوونو نورې غرفې هم ولاړې دي خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وي ځکه نړول سوي دي.
دا غرفې خپل سرې وي. موږ مجبور یو چې د وضعیت د ښوالي ښاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سر ته ورسوو.
که د غزنی ښاروال د دغه غرفو نړول قانوني عمل بولي خو ځینې نور کسان بیا دا کار د دغه خلکو پر حق تیره یادوي. عبدالحی وایي که نړول کیږي ټولې دیوه نړیږي که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کیږي.
دا د دغه مسلمان په غاړه کې ډېر سخت ظلم ده. دومره غټ ظلم ده علاقه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي. دا دومره بیچارهګان دي چې هغه هلک بوټونه چې ټولې غورځولې هغه هلک هغه لیکال یتیمان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لورې په سوونو غرفې څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیو نړیوال مطلب د ایران ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې هیواد په خپل اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي. حسن روحانی پرون د نوي سنتریفیژونو د فعالیت پیل پر مهال یو بار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ملکی اهداف لري. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو بار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژۍ ملي ورځې په مناسبت د نتانس په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنتر فیوژنو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په هغه راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنتر فیوژنو ته د اورانیم گازو د پیچکاری او د IR-9 دستګاو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو برېښنا کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکی اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه له بیارمنو نخو یوه دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چې وایم قانوني کړه یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق او هغوی بې ځایه ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړې ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړه چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوي او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوې ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دي ورڅخه لرې کړی سي، خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لرې کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1399 مجلس کال د ولسمشری په ټاکونی کې کاندید وو، د ایران له دولتي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مگر این که یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغو چې تدریجي او تفاهمي چلان خپل نکړو ستونزه نه حلېږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي زموږ بانکي معاملې ستونزه لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیانیه کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیکونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
د پیړۍ هلې
نانم راز محمد توری مغلومر یارن خوزیات کم اویا و تا دی از آیر شایی بچیم پیاد پاقی که ماسکری کرده یه خواتم شیه نده پیاد از آیر شایی بچی که چه مسکنی و ادیر آرانی و مرگ و کشتان دیشه گر سرنو دخ برین نیو بالا نو دانو داوود چرا لی داوود خونو مگیر آرام باشی و چرا دان املاک رو کرده بالا گد بده سوکار اوس پر دارا کم ری انسانان لکه چرگان آویه و دا که اتا کاتری از کاتری پا دا وطن پا افغانستان بانی نزل خور پیزی چی دشت دار بادار رو خور خور سو چکا چکا سو دیتر
دا صدر ریدیو سهرانی خبری مجله اوری و سمد مهم و خبر نو سرتکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلې دي. په هرات ولایت کې دوی مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د غو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې چې د اسلام کلا ګمرک